کورونو ته د څښاک اوبو نلونه وغځول شول.
د تخار د اوبو رسونې او د ښاري فاضلابو د ادارې امیر کریم الله حقیار وایي پر دې څلور پروژو څه باندې 12 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې 60% لګښت د خلکو لخوا ورکړل شوی دی.
پلان داریم کې در آینده از این کده بیشتر به مردم
موږ ژمن یو چې د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړو. د میټرونو د نصبولو په بهیر کې ځکه خنډ رامنځته شوی چې موږ میټرونه له بهرنیو هیوادونو پیرو. د میټرونو په رسیدو سره به د پاتې شمیر کورنیو ستونزې هم هوارې شي.
په داسې حال کې د تالقان ښار په دوه ناحیو کې د څښاک اوبو څلور شبکې پرانستل کیږي چې له دې وړاندې د تخار د مرکز د یو شمېر سیمو اوسیدونکو د نیمه ژورو څاګانو د وچېدو له امله خپلې اندېښنې څرګند کړې وې.
قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې ادبي کلتوري پروګرام د ازادۍ راډیوي مجله خبريږي. د خبرونه احمد شیبر چمتو کړي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. یوازې د روان 2023 میلادي کال په نومبر میاشت کې په میدان وردګو ولایت کې د لیونیو سپیو د داړلو 14 پیښې ثبت شوي دي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي د دې پیښو علت د خلکو خپله بېغوري ده. د میدان وردګو ښاروالي او د عامې روغتیا ریاست وایي چې د لیونیو سپیو د له منځه وړلو لپاره ګامونه پورته کړي دي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د میدان وردګو ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین خبر ورکوي چې دغه ولایت په مرکز میدان ښار کې په روان نومبر میاشت کې د لیونیو سپیو د داړلو 14 پیښې ثبت کړي دي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست مرستیال فرید احمد نوري وایي 14 کسان د دوی سره په ولایتي روغتون کې بستر دي چې لیونیو سپیو داړلې دي.
که 14 د ربیز مثبت واقعیت دي او ولایتي روغتون کې بستر شوي دي. مخکې د نوچ مخ کمپاین شروع کړو، موږ ولایتي روغتون کې د دې لپاره واکسین لرو، د هغې د تداوۍ لپاره، او هغه کله چې سپي په واسطه ودرول شي هغه تداوي کېږي. وروسته د هغې نه د ولایت د مقام د پیشنهاد په اساس نو نوموړی کمپاین شروع شوله چې ټول وسایل د عامې روغتیا ریاست یعنې د تطبیقونکو انجو په همکارۍ باندې ترسره کیږي. فقط بشري قوه بشري ځواک د ښاروالۍ په مامر بد کیږي چې هغه کوم وسایل چې وخت چې وژل کیږي ورته هغه به ښاروالۍ کسان ورته اچوي په ساحه کې بېرته سپي دی راټولوي.
په میدان وردګو ولایت کې له دې وړاندې هم د لیونیو سپیو د داړلو پیښې ثبت شوي دي چې وروسته یې بیا د ښاروالۍ مسؤلینو په وړاندې د اقداماتو خبره هم ورکړي. ولې د ښاروالۍ د اقداماتو سره سره بیا هم لیونی سپي راپیدا سي؟ د دغه ولایت اوسیدونکي او مدني فعال راشد عمر می په دې اړه پوښتلې دي.
لیونی سپه په اړه دا څه کیسه وه چې دلته یو غوا مریضه و، نو کله چې هغه مریضه شوی و بیا د مامغه مرض له امله هغه له منځه تللې و، نو هغه بې پاکي کړې وه، بس غورځولې وه همالته شاوخوا تلله. نو دا سپي د همدغې غوا د مرض له وجې نه کوم سپی ور برابر سوی دا چې داړلې خوړلې وه، نو وروسته هغه سپي نورو سره جنګ کړی وه. نو له خلکو نه هم دا خواهش ده چې کله کوم حیوان چې مریض سي یا هغه سي او هغه له منځه لاړ سي، بېجا جای ونه غورځوي، مسؤلینو ته خبر ورکړي، نو هغوی ته
خو له دې ټولو سره سره د دغه ولایت د خلکو غوښتنې د ښاروالۍ له مسؤلینو څخه دا دي چې دغه ښار دې په منظمه توګه له سپیو پاک کړي. د دغه ولایت اوسیدونکي زیاتوي چې د یاد ښار اکثره برخې په کوڅه ګشته سپیو ډکې دي چې د خلکو ژوند یې ور تریخ کړی دی.
لاس پنځه لاس نفره یې خوړلی دی که نه. د موږ له مشرانو دا غوښتنه ده چې دغه مخنیوی وکړي، که څه دوا چې ورته اچي بس رقم یې کوي، خو مقصد څه یو مخنیوی یې وسي که نه. خلک په تکلیف دي، حیوانان مکتب ته ځي، بلې خوا ته ځي، سیاسري دي، او کته پورته کېږي، نو هر چا سره خو ټول داسې نه شي کوی چې مثال د خبرې ده یو شی ورته چې مخنیوی وسي، خو له مشرانو نه هم دا غوښتنه ده چې د یو مخنیوی وکړي.
بلخوا د دغه ولایت د ښاروالۍ ریاست مسؤلین هم مني چې یو ځل بیا په ښار کې لیونی سپي پیدا شوي دي او له خلکو غواړي چې ځانونه خوندي کړي. دوی وایي دا ځل یې بیا د لیونیو سپیو د له منځه وړلو کمپاین پیل کړی دی.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم هر کلمه کوم. په افغانستان کې د ځوانانو یو ډلې د ماشومانو د نړیوال ورځ په مناسبت د ماشومانو د کیسو یو کتاب چاپ کړ.
د مرغۍ بچای ومینځه لمر ته کې خود چې وچی خو د مرغۍ بچای به حاله همدا
د دې کیسو د محتوا په اړه به وړاندې په خبرونه کې ووري. په کونړ کې د اند پنوم د نوی مجلې لومړی ګڼه چاپ شو.
دولس علمی مقالې په لومړی ګڼه کې نشر کړي او د 202 مخونو په تعداد سره چاپ شوی دی.
د اکرم عثمان د فستیوال د پښتو داستان د لومړی جایزې ګټونکو خپل جایزې ته حیران دي.
یو سوال ګوندره ته پیدا کیږي چې د کیسې څنګه لومړی مقام وګاټو. ډېر زیات نیمګړتیاوې لري. د کرکټرونو لوخوا، د مکالمو لوخوا، د ډیالوګ لوخوا، د مکان لوخوا، د زمان لوخوا.
د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت له لوري د ژبو د عالی شورا جوړېدو پریکړه ته یو شمیر اندیشمن دي.
د دې کار ډول څنګه دی، غړي څوک دي، او د کار لاهې څه ډول دی، د کار چارې څه ډول تر سره کیږي.
په دې ادبي مجله کې هم شعر لرو او هم کیسه. د هر ماشوم لپاره هر حق تر دې سرلیک لاندې سشکل د ماشومانو نړیواله ورځ ولمنځل شوه. روانونه دوشنبې د نومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ وه. دا ورځ له 1945 کال راهیسې په نړۍ کې لمنځل کیږي. هدف یې د ماشومانو ترمنځ پوهاوی او په نرم چلند او هوسا ډول د ماشومانو وده ده. د ماشومانو د نړیوالې ورځې له لومړي ځل لمانځلو 5 کاله وروسته د ملګرو ملتو عمومي اسمبلۍ د ماشومانو د حقونو اعلامیه خپره کړه. دېرش کاله وروسته بیا په عمومي غونډه کې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون تصویب کړ. له 1990 کال را په دې خوا ملګري ملتونه د نومبر په شلمه د ماشومانو د حقونو د اعلامیې او کنوانسیون ورځې هم لمانځي. ملګري ملتونه وایي چې میندې او پلارونه، ډاکتران، نرسان، دولتي چارواکي، مدني فعالان، د ټولنې مشران، دیني عالمان، د شرکتونو مسؤلین، رسنۍ، ځوانان او پخپل ماشومان د ماشومانو د نړیوالې ورځې په لمانځلو کې مهم رول لوبولی شي. ملګری ملتونه په دې اند دي چې د ماشومانو نړیواله ورځ هر وګړي ته دا الهام ورکوي چې د ماشومانو حقونو ته توجه وکړي او هم په عمل هم په خبرو دا ثابت کړي چې ماشوم ډیر حقوق لري. په افغانستان کې د مدني فعالانو یوې ډلې دا ورځ بل ډول مانځلې ده. آنلاین ټیم ورک د یو شمیر ځوانو افغانو لیکوالو ګروپ دی چې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هیلو نړۍ په نوم کتاب چاپ کړی. دا کتاب په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي په 102 مخونو کې خپور کړ. د افغان آنلاین ټیم ورک غړی عبدالوهاب مومند د دې کتاب د محتوا په اړه وایي.
د هیلو نړۍ کتاب ماشومان ته د پرتناک کیسو یو ټولګه ده. دغه کتاب چې د کومې ډلګۍ لخوا چمتو شوی ده، په دغه ټیم ورک کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه مخکښ لیکوالان په شمول د ښځینه او نارینه شتون لري، او دغه اثر چې چمتو کړی دی، په دغه اثر کې چې داستان یې په تفریحي او روزنیزه بڼه باندې د ژوندانه مهم ارزښتونه لکه مینه، مهرباني، ورورولي، نظافت او چاپېریال ساتنه ماشومان ته تشریح کوي.
د افغان آنلاین ټیم ورک په ډله کې شل لیکوال یو ځای شوي دي چې لسې ښځینه او لسې نارینه دي. د هیلو په نړۍ کتاب کې شل کیسې دي. یو پکې د پښو بریتونه په نوم د عائشه حیدری کیسه ده چې دوی د خپلې کیسې یو برخه له ازادي راډیو مجلې سره شریکه کړې ده.
پښو له دیوال لاندې وکتل، ټوپ یې کړل، سر یې نیغ ونیو، پر ورسته یو په خو کې نسته، شاوخوا یې سترګې وګرځلې، بریتونه یې شاخ کړل، غلې د کوترې کوټې ته ننوته، سینګار میز ته ودرېده، سرخی او رنګ ناخون یې جیب ته واچول، منډه یې کړه. تاسو کولی شئ نوره کیسه د هیلو نړۍ په کتاب کې ولولئ.
د هیلو نړۍ د کتاب یولس کیسې افغان لیکوالو لیکلې دي او نه کیسې د نړۍ له مختلفو ژبو ژباړل شوې دي. د دې مجموعې یو بل کیسه میمونې کامران لیکلې ده. دا کیسه د مرغۍ بچی نومیږي. له اخلي کامران څخه به د دوی د کیسې یو برخه واورو.
مرغۍ
احمد وویل وګمی کدا دې مرغۍ بچای په بل رنگ وای څنګه خبخ کاریدو وګمی ضرور خبرګ کړه له ما سره یو پاکټ نکریز شته ترازا په نکریزې سر کړو خایسته بشي په کاسه کې نکریزې ورته جوړې کړې او د مرغۍ بچای له قفس را وویست او په ګډه یې ټول په نکریزې سر کړ ځنډ وروسته یې اوبه راوړې چې د مرغۍ بچای ومینځي وګمی اوبه اچولې او احمد د مرغۍ بچای مینځه چې پاک شي د مرغۍ بچای ومینځه لمر ته یې کېښود چې وچ شي خو د مرغۍ بچای بې حاله او همداسې پروت و
د افغان آنلاین ټیم غړو په وینا دوی د ماشومانو لپاره تر اوسه 40 کتابونه چاپ ته چمتو کړي دي چې تر دې دمه توانېدلي دي چې دا یو کتاب د هیلو نړۍ خپور کړي د یو بل نوي چاپ شوي اثر پاڼې به هم راوړو د کونړ د سید جمال الدین افغان پوهنتون لخوا د اند پونوم د مجلې لومړی ګڼه چاپ شوه په دې مجله کې خبره شوې مطالب د استادانو او د محصلینو دي تفصیل در هول انوری پورا پورک
د سید جمال الدین افغان پوهنتون مالی او اداري مرستل رحمان الله ازادي رادیو ته ویل د ان پدوم مجله کې دینی اقتصادي فرهنګي او نور مقالې چاپ کړې دي
ان علمی مجله رمړی غاڼه د علمی تحقیقي مجله ده چې د لوړو زده کړو وزارت نه رسمي جواز اخیستای د سید جمال الدین پوهنتون کې لمړی مجله ده او لمړنۍ غاڼه ده چې چاپ ته ورسېده
آن علمی مجله دولس علمی مقاله په لومړی غاڼه کې نشر کړي او د 202 مخونو په تعداد سره چاپ شوې ده
په وینا چې په دغه علمی مجله کې ټول خبرې شوې مقاله د پوهنتون استادانو او محصلینو په بیلابیلو اړینو موضوعګانو لیکلي او د نورو پوهانو لخوا یې کتنه شوې ده هغه وایي د اند مجلې د دوهمې غاڼې مواد هم پوره شوي او څو ورځې کې به لچاپره وځي
بل مګړ هم چاپ ته آماده ده ان شاء الله چې ان قریب هفته دوه کې به ان شاء الله چې دوی مګړ هم لچاپ وځي
د سید جمال الدین افغان په هنتون محصلین هم خوختي چې د دوی لخوا کې دون کې چیرنی چاپ کیږي او نور کسانو ته رسیږي عرفان الله ساجد د کرنی پونځي محصل
نو داز منګړې رغټه لاسته راوړنه چې هم پکې محصلین برخه اخیدي د استادانو ترڅنګ او استادان خو پکې دي او د هیواد په ساته زمونږ پونتون یو نوم پیدا کړی اوس او استادان او شاګردانو ته ډیر زیات خوشاله دي په دې کې محصلینو سره هم ډیره خواري کوي استادان طریقې او ته چې څنګه مقاله ولیکل شي څنګه خپره شي او د خیره وای پاینده کې به دا مجله به دوه برخې ولري یو به ساينسي مقاله به تزان لخپريږي ان مجله او اجتماعيات والا چې دغه خپل مقاله ځان لخپري پاینده کې د خیره سره دغه پلان هم شته دی
د یادونه ورد چې د جمهوریت په لومړی کلونو کې په کونړ کې یو شمیر چاپی رسنۍ خپرې شوې خو د مالی امکاناتو د کموالی او نشتوالي په وجه مزل لنډو او ډیر زر بیرته بند شوې یوازې په حکومتي بودیجه پرېدونکو مجلې او جریدي اوس هم وخت نا وخت لچاپ راوځي چې له ډلې د اطلاعات او کلتور ریاست جریده او مجله د خاروالې او د پوهنې ریاست مجلې یادولې شو
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
په سویډن کې د اکرم عثمان د درې ادبي فستیوال د پښتو برخې د لومړي جایزې ګټونکې وحید الله تنویر وای چې د جایزې حیرانه کړای دی مخکې تر دې چې د شاغلي تنویر د څرګندونو تفصیل له تاسو سره شریک کړم د اکرم عثمان د ادبي فستیوال د درېمې دورې د جایزو په اړه عابد سپوږمۍ چې خپلې په دې غونډه کې برخه اخیستې وه لنډ راپور لري
د اکرم عثمان ادبي فستیوال چې د اکتوبر په 28مه د سویډن هیواد په استاکلوم ښار کې جوړ شوی و په دغه فستیوال کې د پښتو ادبیاتو ډېری او کیسه لیکوالانو خپلې کیسې راستولې وې چې د دغه کیسو له ډلې نه لومړی کیسه دویمه او درېمه کیسه د اکرم عثمان ادبي فستیوال ته بریالۍ شولې او جایزې وګټلې دغه کیسې په سویډنۍ ژبه باندې هم وژباړل شولې او هم کتاب ترې چاپ شو البته د دغه کیسو یو ټولګه چاپ شولا په سویډنۍ ژبه باندې د دغه انتخاب او یا هم د دغه پروسې چې دغه کیسې څنګه انتخاب شولې جالبیت پکې دا و چې یو لیکوال ته هم یا یو داور ته هم چې دغه کیسې یې انتخابولې د کیسه لیکوالانو نمونه نه ورخودل سوي، یعنی دغه پروسه په بشپړه توګه یو شفافه پروسه وه چې د پښتو کیسو شمیر له 150 کیسو څخه پورته وو، یعنی دغه فستیوال ته له 150 څخه پورته کیسې را لېږل شوې وې چې له دغو 150 کیسو نه بیا لومړی 15 کیسې انتخاب شولې، له 15 کیسو نه بیا 10 کیسې انتخاب شولې، او له 10 کیسو نه بیا 3 غوره کیسې انتخاب شولې چې دغو کیسو بیا جایزه وګټله، او هغه کیسې چې لومړی جایزه ګټلې ده زموږ د ټولنې د میرمنو بدمرغي پکې بیان کړې وې، او هغه کیسه چې دویمه درجه ته بریالی شوله زموږ د وطن د وروستۍ تراژیدۍ یا د موږ د وطن وروستۍ تراژیدۍ په ډیره سمبولیکه پڼه باندې انځور کړې وه چې یو لیکوال په هلمند کې د یو پوځي سنګر د سقوط کیسه کوي چې دغه سنګر په حقیقت کې د ټول افغانستان نمایندګي کوي او د نظام سقوط تمثیلوي، او کومه کیسه چې دریم مقامی ګټلی وو هغه هم د دو هم نومو کسانو کیسه کوي چې په ښایسته کیسه ایز نثر کې لیکل شوې وه، دغه کیسه چې یو یې ډم محمد ګل خان د کیسې راوي وو او بل یې جهادي قومندان محمد ګل خان دی چې دغه دوه کسان پر نوم سربیره پر نورو ډیرو شیانو کې هم سره ورته دي، خو ټولنه دوی ته په خوار متفاوت نظر ګوري. دغه کیسه زموږ د ټولنې بې ارزښته ارزښتونه ننګوي او په دې اړه مو بیا فکر کول او تهڅوي.
له اخلي سپوږمۍ په مننې اوس به د کیلی په نوم د اکرم عثمان د ادبي جایزې د پښتو ژبې د لومړي مقام ګټونکو کیسه د همدې کیسې له لیکوال وحید الله تنویر څخه واورو. بیا به د دې کیسې په اړه د ښاغلي تنویر نظر ته سره ورسو.
الک پنسل پلاس پر مخې پر کتاب چپ پروت و رسامې کوله. کوچنۍ نجلۍ وخندل، وګوره خوله دې څومره غټه ورکړه. سړی چیغه کړه، اے پروفیسره. الک وترید، وګوره څو بجې دي. الک پورته دیوالې ساعت ته وکتل، په خواره خوله یې وویل، ابا پاوکم اته دي. سړی پرې وربرک شو، د شو ته زه سم ووایه، په پاوکم دې نه در پوهېږم. هلک سر ښکته واچاو، ورغبرګه یې کړه، لږ وروسته 8 بجې کېږي. سړی د ښځې له لاسه تور پټکی واخیست، ښځې منډه کړه، تور رنګ کړي بوټې ورته سم کړل. سړی غاړه تازه کړه، هغه ګړۍ هم راکړه. مړوند یې د کوټې له ورسۍ راغورځېدلو د لمر زیړو وړانګو ته وښوراو. د زیړ طلایي ساز شغلې د کوټې پر دیوالونو راتاو شوې. ماشومانو ته یې مخ ور واړو، نن ښوونځي ته مه ځئ، زه مادې تر ډاکټره پورې بیایم. خور مکور کې یوازې مه پرېږدئ، وخت خراب دی، نه چې سبا مې رنګ بده شي. کوچنۍ نجلۍ د هلک غوږ ته خوله ور نږدې کړه، نو چې ابا په ساعت نه پوهېږي ولې په لاس کوي؟ هلک پنسل کېښود. غلی وویل، نه پوهېږم، ابا وایي چې دا رقم قیمتي ساعت په ټول کلي کې څوک نه لري او بل ښه ښکارېږي. سړی دالیس کې چیغه کړه، سپیرې ناوخته دې کړه. د ستړي سا ډک آواز راغی، ته راغلم. سړی وویل، چادري دې سم افسر کړه، لاره کې به یوه او بل طرف ته نه ګورې. موټر کې دې ټخی نه منم، او پات شو ډاکټر سره به زه غږېږم. له کور ووتل، ښځه یې زړه کنډواله کې کېنوله. وړاندې خړو دوړو کې موټر راښکاره شو. سړی ښځې ته ور غږ کړ، سپیرې راځه. دواړه موټر ته روختل. سړی ټول نظر په ښځه کې اچولو. ښځه زوړن سر په چادري کې غونجه ناسته وه. سړی د ښځې طرف شیشه ښکته کړه، تړپ شو. لاړې او شننه سوار باد بیرته د ښځې پر چادري راوړل. ښځې ځان سره وښوراو. سړی خوله ور نږدې کړه، مه ښورېږه، د تربور موټر ده، ولې مې سپکوې؟ شیبه وروسته بازار کې له موټر ښکته شول. سړی له ښځې دوه ګامه وړاندې روان و. دواړه د بازار وې څنډې ته چې هلته به خلک د حاجت پوره کولو لپاره کېناستل ورسېدل. سړی ښځې ته وکتل، همدلته کېنه، زه لږ سودا راخلم، وروسته به ډاکټر ته ولاړ شو. ساعت وروسته سړی راښکاره شو، غټ څادر یې پوزې ته ونیو. اوف، دا څومره بد بوی ده. د دوه درې پوښتنې وروسته یوې وړې مینه خانې ته ورننوتل. سړی وویل، پښې خوږېږي، له ملا په تکلیف ده، سا یې بندېږي، رکه روغه وه، خو بس چې جوار مې خرڅ کړل یو ناڅاپه په دې کې هم مرضونه را برسېره شول. ډاکټر وویل پریږده چې خپله وغږیږي. سړی لمن په زنګون سمه کړه. خو ما درته وویل. ډاکټر ښځې ته وکتل. خورې څو اولادونه لرې؟ سړی وار د مخه وویل مال د خدای دی، اته سره خیلخانه لرم. ډاکټر سړی ته نسخه ونیوله. ورشه دا درمل راوړه. سړی پر ښځه غږ کړ. جګه سپیرې ځو. ډاکټر ور غبرګه کړه. دا دې همدلته ناسته وي، ته لاړ شه درمل راوړه. سړی په تیزۍ سره ووت. ډاکټر وویل خورې نوم دې څه ده؟ ښځې غلې وویل ضربې وي. خاوند دې ولې سپیره درته وایي؟ ښځه چادري کې وښورېده. زه چې راواده شوم خاوند مې ټوپک صفا کوه. هغه خپل کوچنی ورور ترې ولګېد. تر ډاکټره هم ونه رسېد، ځای پر ځای شو. له هغې پېښې را وروسته مې خاوند سپیره بولي. وایي ستا ټنډه ما پسې ښه لاړه نه. ښځې غلې وویل ډاکټر صاحب کاشکې د نسخه کې یو جوړ کلو شي هم راته لیکلې وای، هغه یې نه راته اخلي. ډاکټر مسکو د ښځې پښو ته یې وکتل. پشکېدلو پلاستیکي بوټونو د پینو زیړو سرو تارونو ځای نه کېده. د ښځې وچو او ډنګرو پښو ته یې خوا بده شوه. سترګې یې له اوښکې ډکې شوې. غلې وویل خورې دروند کار او حمامونه ډېر مه کوه، پښې او ملا به دې ښه شي. سړی راننووت. تیزه تیزه سا یې اخیسته. هم ډاکټر صاحب دوایي وګوره. ډاکټر سړی ته وکتل. ګوره چې بازار ته ښکته شوې، یو جوړ ښه بوټونه د مېرمنې ته واخله. سړی د ښځې پښو ته وکتل. ښځې ژر په پښو چادري ور واچوله. سړی ډاکټر ته وویل کور کې نوې ایښي دي. دواړه جګ سول. ښځه زانګې وانګې په سړی پسې له شا روانه وه. د چادري له وړو سرو یې له کیلو ډکې رېړۍ ته په خوند کتل. سړی لږ مخکې ودرېد. د دوکان مخې ته په رازړېدلو زنځیرونو یې لاس را تېر کړ. دا یو غټ زنځیر خو راکړه، پام چې ښه او مضبوط زنځیر راکړې. سپی ګولټیر دی، هغه پخوانی هم وشکاو. ښځې تر اخیره د کیلو رېړۍ ته کتل.
ښاغلی تنویر د جایزې تر ګټلو وروسته ماته وویل چې دی د جایزې حیرانه کړی دی. ولې له دې ځوان کیسه لیکواله به یې په تفصیل واورو.
زه څه سمه فکر کوم کوم دا وران چې دي یا د فیسټیوال د روان کیسې دي د پښتو د برخې، او زه په دې باور یم چې زیاتره وخت له دغه ټولنې سره نه دی پاتې شوی. په افغانستان کې زیات و نه دی کړی. نو دا فکر کوم دی ته د یو ژورنالیستیک راپور په اساس باندې یا په بله بڼه باندې دا ښکار شوی دی. او خو دا دې ته حیرانوونکې ده چې په رښتیا هم شاید په افغانستان کې ښځه دومره محروم او دومره بې وسه ژوند ولري. چې البته دوی ډاکټر څخه خواست کوي ښځه د مېړه په نشتون کې چې ما ته یو جوړ کلو شي، هغه بوټونه البته چې ښځینه یې په خو کوي. نو دوی ډاکټر څخه غواړي چې موږ ته په نسخه کې ولیکه. البته دوی دومره جرأت هم نه لري. البته دوی دغه ټولنه کې زه څومره فکر کوم دوی ډېر عمر پښتو نکادان دي. هلته دوی په اروپا کې ډېر پاتې شوي یا دې ټولنې سره شاید دوی ډېر جالب ورته رسوي. نو په همدې خاطر باندې دې ته لومړی مقام ورکړی. او ګڼې نورې پوښتنې دي چې هغه د ما په ذهن کې راپیدا کېږي چې شاید په دې دلیل په دې دلیل دوی دا کار کړی.
څه دلایل ستاسو په ذهن کې درګرځي چې ولې دې ته جایزه ورکړي؟
لکه مثلا البته د پښتو ادب کې د ښځو محروم ځوان په یو عمره کچه باندې دوی نه مطالعه کړی. لکه څنګه چې لوی لیکوالان راخیستی دی ډېر بې خبره دي دلته د ښځې د ژوند او د پښتو ادب له برخې نه. دوی پکت ما دا کیسه د دې وړ بللې ده چې ولا دې خو ښه تصویر راخیستی یا د پښتني او د ښځینه قشر باندې دی. البته نرواکۍ یا د نارینه و لخوانه دومره جبر لاندې ساتل شوی دي چې دوی حتی ډاکټر ته کېږي او هلته دوی خپلې خوښې او پوښتنې ته نه پرېښودل کېږي چې دوی له ډاکټر سره په ښه زړه وغږېږي. او په ښار کې په داسې یو څنډه کې کېني چې هلته خلک رپي حاجت ته کېني د ښار تصویر ورکوي یا ښه سره عموم کې ټیټ نه تکتل کېږي. دوی باندې دلیل باندې به شاید لومړی مقام ورکړی.
لدیش سره ډیر بد چلند کوي دا سړی، لخپل ماشومان سره ډیر بد چلند کوي. په افغان ټولنه کې فکر کوي چې دغه نارینه هم شته چې شزی ته ووایي چې کله ډاکټر ته روانه کوي او ورته وایي په لاره کې چې بلې خواته به نه ګوري، موټر کې دې ټخی نه منم او ډاکټر سره به خبرې نه کوي. د انسانان دواړه خلري، سم او ناسم. دلته دا سړی له پایله تر اخیره پورې سم نه دی. ماشومان باندې هم چیغي وي، لیکن بیا په ورته وخت کې ماشومان سره خبرې کوي لکه څنګه چې باید کرکټر انزور شي. هغه څنګه دی انزور شوی؟
بالکل منطقي اړه کیسه کوي. ستونزې لري خدای ما د لومړنیو کیسو نه یو کیسه ده. نو نپیګم چې هغه ورسته ما کومې کیسه لري ګلوي او کیسه ما یو ځای لري نو نپیګم چې دوی ولې هغه کیسه نه دی انتخاب کړی او زه ته دوی اولیت ورکړی دی په دې
تنویر صاحب کچرته د کیسه جنو ټکنیکی شانو تراشم مثلا زمان تزراشم تاسو یو ځای لیکي شیبه ورسته داسې وشول ساعت ورسته سړی راشکاره شو د دقیق زمان نه دی ساعت ورسته یعنی څومره وخت شیبه ورسته یعنی څومره وخت فکر په داستان کې خو په کار دی چې دغه فاصله ډکه شي مثلا کله چې دغه میرمن په موټر کې رواني شي دا یو زمان ډک شو خیر دا خو هم لا یو خبره ده بل د نصر په برخه کې ځینې شان تکرار شوی دی مثلا څو ځله دا خبره راغله چې ورغبرګې کړه څو ځله دا راغله چې چادرې وشورېده لکه څنګه چې تاسو وایسي دا سشکاري لکه یو لیکوال چې په پایل کې کیسې لیکلي ما هم چې په اول کې به کیسې لیکلي کلمات په تکرارېدل او ځینې شان په تکرارېدل د زمان د مشکل ته تر ډیره نه متوجه کېدم هم داسې ده
او بالکل ما تقریبا دا کیسه د وکاله مخکې لیکلې و نو کله چې په دې کې اته میاستې و میاستې تیر کړې و موږ په واسطه باندې ماتره خبره تاسو چې دلته اروپا کې د پښتو داستان په برخه کې لنډې کیسې غواړي او حال په ایمیل ورته ولېږه کیسې ورته ایمیل کا نو درې یا څلور کیسې ورته ایمیل کا ما کیسې ولېږلې او مګر ما دا به زو غننه چې خیر موږ مبتدی لیکوالان یو یا تقریبا لیکوال نو موږ ځانته نور کوو شاید ما موضوع نه خپي مقام وانه خلیه چا لپاره دومره خې ورنه شي خو مګر کله چې واخستل ما د خپل کیسې ته البته شی او سوال غونډره ته پیدا کیدل چې دا کیسه څنګه دومره مقام وګاټو نه غنو اوس کزه په دې خپل کیسه باندې قلم راوخله منه کوم نو تقریبا ډیر زیات نیمګړتیا لري د کریکټرونو لخوا د مکالمو لخوا د ډیالوګ لخوا د مکان لخوا د زمان لخوا
تنویر صاحب مننه د کیسو په دنیا کې په پات شو د کیسې کوالی لمی ودان لنډه کیسه د دوی په شخص راور
سودا لاندا کیسه په زرګونو پاڼو کې سیک نه و پاته چېړي پاڼې لونه بلې دي باد نه څولې زما سترګو ته هغه منی ولاړ دي چې د کال د پای امتحانو ته به مې تیاری نیوله خو اوس له مکتب نه بیلې يم د کور دروازه و ډبېده پلار مې ور ووت د خبرو غږ یې راځي بیرته چابک خونې ته دننه شو له هغې خوا چې را ووت کمپیوټر یې په لاس کې دی له مخ نه مې سور تاو پورته شو نن سهار مې پلار له کمپیوټر نه ټول شیان ولیږل پر فیسبوک یې د خرڅولو اعلان خپور کړ فکر مې نه کاوه چې دومره ژر به یې څوک واخلي پلار مې چې دا کمپیوټر راته راوړی و وړه وم هغه وخت مې کارتونونه پکې کتل گیمونه مې پکې وکړل فلمونه مې وکتل وروسته مې لیکل هم پکې زده کړل سندره مې پکې اورېدلې دې وروستیو کې مې د درسونو ویډیوګانې پکې کتلې پلار مې بهتر راغی کمپیوټر ورسره نشته لمر کرار کرار لمنه ورټولوي خونې ته دننه شوم وړو خویندو حیران سترګې راته ونیوې پلار مې د موسکا هڅه وکړه شونډې یې وخوځېدې ښه ده چې خرڅ شو د پاسپورټونو لپاره یې پیسې غوښتې دي پلار د ټولو څیرې له نظر تیرې کړې هیڅوک څه نه وایي ده بیا وویل همدا چې ایران ته ورسېدو یو بل کمپیوټر درته اخلم هلته به درسونه وایې مکتب ته به ځئ کوچنۍ خور مې موسکۍ شوه نورغلې دي زه خپلې خونې ته روانه شوم د کمپیوټر د میز تر څنګ کېناستم پرون ماښام یې غلې غلې نغمه راته غږوله نن مې هم زړه غواړي چې روښانه یې کړم د خپلې خوښې سندره پکې واورم خو د میز پر سر یې ځای تش دی
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت په روسیې کې د شبو د عالی شورا د جوړېدو خبر ورکړ یو شمیر ژبپوهان اندېښمن دي چې دا شورا به د مسلکي کسانو په نشتون کې د ژبو په معیاري کېدو کې د لهجو انډول مراعت نه کړي دوی له آزادی راډیو سره د خبرو په ترڅ کې د شورا د جوړېدو هرکلی وکړ خو د پښتو او دري ژبو تر څنګ په افغانستان کې د نورو شته ژبو د معیاري کېدو غوښتنه هم وکړه جزئیات اسمت سروان پراپور کی
د ژبو او ادبیاتو یو شمیر استادانو د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا د ژبو د عالی شورا د جوړیدو هرکلی کړي، خو دوی اندیشنه شي چې د مسلکي کسانو په نشتون کې به د ژبو په معیاري کېدو کې د لهجو انډول مراعات نشي او له دې سره به د یاد شورا کار اغیزمن نه وي. پوهنمل ډاکټر نور احمد ایمل چې د روسیې په کوبان دولتي پوهنتون کې د ژبپوهنې په برخه کې ډاکټرا کړې، وایي د یوې ژبې په معیاري کېدو کې د ټولو لهجو مطالعه او ترې ګټه اخیستل مهم دي. نوموړي آزادي راډیو ته وویل
د ژبو د ارزښت لپاره او ژبو ته پاملرنه د ژبو د عالي شورا رامنځته کېده د اړتیا ده. اوس خبره دا ده چې د دې کار ډول څنګه دی او په کوم ډول دې ته کار کیږي، غړي څوک دي او د کار له هیډ څه ډول ده، د کار چارې څه ډول تر سره کیږي، دا مهم بحث دی. کله چې ژبه د معیاري کولو لپاره هڅه کیږي، کوشش کیږي د لهجو او داغو د لهجو وینکي ژبپوهان او د مختلفو سیمو کسان چې په دې شورا کې ګډون کوي باید تعادل پکې مراعات شي.
شغله ایمل همدارزوی د یوې ژبې د لری پروتوسیمو په ګردودونو کې داسې کلمات او اصطلاحات شته چې د ژبې په معیاري کېدو کې مهم رول لري. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دوه وروسته ډیری د پوهنتون استادان او لیکوالان له افغانستانه ووتل چې پکې د ژبپوهنې اړوند کادرونه هم شامل دي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پخوانی رئیس او د یاد پوهنځي د دری ادبیاتو د ډپارټمنټ غړي پوهنواله ډاکټر راحله حمیدزی د یاد شورا جوړیدل مثبت ګام بولي، خو وايي د ټولو ژبو مسلکي استاذ باید په دې شورا کې ګډون ولري ترڅو د خپل ژبې لپاره کار اغیزمن تمام شي. هغه آزادی رادیو ته وویل
د شورا نه ته یو ځای د پښتو او دری ژبو ته نه، بلکې د افغانستان ټولو ژبو ته چې د ورکی دوه لک وسره مخامخ دي باید پاملرنه ورته وشي. هر ژبه په دې شورا کې باید یو استازي ولري او هڅه دی وشي چې ټولې ژبې او د ژبو اړوند لهجې ثبت شي او د افغانستان د ژبو یو اطلس
شي. افغانستان ساخته شوند
د چې د ژبو عالی شورا اصلي مخصده په جوړش کې څوک شامل دي او آیا د ټولو ژبو ژبپوهان او مسلکي کسان پکښته کنه، په دې اړه مو هڅه وکړه چې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د مسؤلانو نظر ولرو خو ونه توانیدو. یاد وزارت د خپل واتس اپ ګروپ لاري یو راپور خپور کړی او پکې لیکلي چې د ژبو عالی شورا دغه وزارت د کلتور او هنر موین مولوی عتیق الله عزیزی په مشرۍ خپل لومړی ناسته وکړه. په راپور کې د مولوی عتیق الله عزیزی له قوله ویل شوی چې له یاد شورای مخه د افغانستان د ژبو د بډاینې لپاره کار کول دي. باختر خبري اژانس پر خپل ایکس پانه لیکلی و چې د طالبانو د رئیس الوزرا په امر د ژبو عالی شورا رامسته شوی سو د افغانستان د ژبو د بډاینې لپاره کار وکړي. په خبر کې راغلی و چې د په دې شورا کې د طالبانو تر واک لاندې د پوهنې وزارت، د افغانستان علوم اکاډمۍ، د اطلاعات او کلتور وزارت، لوړو زده کړو وزارت او آزادو لیکوالو او ژبپوهانو استازي شامل دي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم په تیره یو پیړۍ کې د بیلابیلو واکمنانو په دورو کې د ژبو د معیاري کېدو لپاره بیلابیل ټولنې رامنځته شوې او بیا بیرته له منځه تللې دي. د ویکیپیډیا د معلوماتو لمخې په افغانستان کې اوس مهال 20 ژوندې ژبې شته چې د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو پرې خبري کوي، چې له دې ډلې پښتو او دری د دې هیواد رسمي ژبې بلل کیږي. تر پښتو او دری وروسته ازبکي، بلوچي، پشایي او ترکمني هغه ژبې دي چې په افغانستان کې ډېر خلک خبري پرې کوي.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې د هور سپیشلی شعر د دوی په شخ
نن
شپه درځم خامخا درځم نن شپه درځم خامخا درځم درځم لتا سره نن شپه تر سهار پورې په وچه شوندو په زخمی کوتمه لدار دلری خود درد پغی کې په ژړغونی او بیسی که آواز سندری وایم موسیقی غگوم لدر دردک موسیقی نچوم ده هر جواندی انسان لدر دبای وغگوو ده زور جماعت ملا بغوک ده دیوال شاتوی حقا ریختی نی وفادار مین با زما استا لموسیقی سرا جوڑا جریگی ده جڑا غک بای زمانگ موسیقی تلاخ کلاور بخی ده جڑا درد بای لستر گنا تلپاته رنائی پتکڑی ننش پا درزما خامخا درزما نوی رباب نوی ستار سرا پوهیگی هیچ را تویلی نشه ده درد کسه ده هیچ کولی نشه چنگ چه پیل کری کسه زرد را دک شی زرد را دک شی ده دردون و مزی تاو را تاو شی خوز درزما خامخا درزما نن شپه با دواره خپل دردونه لچانه پتوو دی موسیقی پا جبه پا هنرمند دو گتو پرت ده چال ویره او نن شپه ده درد ده پتوولو خپل غرور ماتوو نن شپه خپل درد غگوو پا پخوانه زړه سیله افغانه موسیقی ده خپل مینه ده اظهار لپاره ده خپل جوندون پا بایا نن شپه هیت سویر نکرم دامی واده ده چه درزمه خامخا درزمه او دامی واده ده چه درزمه خامخا درزمه
لاغل سپیچلی پا مننی چې دا شعر یې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولی و.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې ل ازادي راډیو
د خوست لکنو د سیمې د مشانو وی جرګې پریکړه کړې چې تر دې وروسته به په دې قوم کې د نجونو ولور دونیم لک افغانۍ وي. د یادې سیمې اوسیدونکو د دې پریکړې هرکلی کړی او ژمنه کوي چې په کلکه به د دې پریکړې څارنه کوي چې څوک سرغړونه ونه کړي. د نور قومونو سره په توپیر لکڼو په سرغړونکو د پیسو ناغه نه دی شي. نور حال د نجیب الله خیل پراپور کې
د خوست د لکڼو د سیمې مشرانو د یوې قومي پریکړې لارې د نجونو ولور 2.5 لک افغانۍ ټاکلی دی. قومی مشرانو پریکړه کړي کچیرې د لکڼو کوم کس له دې پریکړې سرغړونه وکړي له هغه سره به ټول قوم د غم او خادۍ هر ډول اړیکې پرې کوي. قومی مشر نور جمال الدین ول په دې پریکړه کې ځینې نور رواجونه هم چې د زوم د کورنۍ لپاره درانه تمامېدل ختم اعلان شوې دي.
ورور موږ داسې وتړو چې 2.5 لک روپۍ بو یعنی په داخل دی لکان کې که هر څوک یې کبو دیا کې کدل ته 2.5 لک بو سیری 500 روپۍ به دې پورې وي چې هغه کوټه پوي. خو زوم بو هغه دی خلک نیوي ماما نشتا غوړي نشتا وریځي نشتا خلیفہ نشتا ترونه نشتا یعنی لا جوړه جمعې شپې جوړه بو خو هغه نیوي دی پور پکو نیوي څلور جوړه سره دې ټکرایو دا پوښانی خو نه نیوي.
قومي مشرانوي لوړ ولور د دې لامل شوی چې د ځینو ځوانانو ودونه کلونه کلونه وخت ونیسي او حتی ونه شي کولای چې د بهر په مزدوري کې هم د پیټې وچات کی. یو بل قومي مشر یونس خان وایي
نو دې پورا چې ایمون ځوان ویزا وخلی عرب ته لوړ شي یا بل دې ته لوړ شي او دولته کوزدا به ته وکی دا نو ولته نوسی 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 اخیر هغه انسان دا نو دا ټول شیون چې مونږ وسنجول او دای دې ټیکټ روپۍ دې کور خرڅه دې خدي ولور خو یوزې پرېږ دا نسی پرې کولا ایمون ځوانون او ټول دغه سي ګرځي.
هغه کسان چې د لاس مزدوري کوي او په مزد د خپل کورنۍ نفقه تر لاسه کوي وایي دوی ځانونو ته ډوډۍ په مشکل پیدا کوي، نو بیا به د ولور پیسې له کومه پیدا کی؟ د یادې سیمې دوه تنه ځوانان جنت خان او امیر محمد وایي
مو مثال دغه خښتو کې 200-300 روپۍ دړي نشو جوړوای، خېټې ته نشو پوره کوی، بیا به ورول ته مثال څه پوره کړو؟ او ډېر ځوانان دي مثال د ودونه هغه نه پاتې دي، مثال سپینګیری شو کړي دي، مثال دی هغه څنګه د پلار په کورو کې ناستې دي راوړی نشي.
بل لوري ته د قوم اوسیدونکو او ځوانانو د مشرانو د دې پریکړې هرکلی کړی او غواړي چې د پریکړې پلي کولو ته د جدي پام وشي. د یاد سیمې یو بل تن ځوان محمد نواز ویل
خاصه کوو چې د نورو قومونو کې هم داسې فیصلې ترسره شي، نو د دغې فیصلې څخه ټول د کاڼو قوم مشروم ځوانون خوښ دي. غواړو چې د دولت څخه چې په ټولو قومونو دا تطبیق کړي، د عوامو خیمه او یا روغه فیصله ده چې په ټولو قومونو کې تطبیق شي.
په پښتون میشتو سیمو په ځانګړي ډول خوست کې د نجونو لوړ ولور د یو مهمې ټولنیزې ستونزې په توګه پاتې شوی او مهموالې ته په کتو یې څو ځلې په ځینو قومونو کې ولور ته یو حد ټاکل شوی خو پلی شوی نه دی.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رانغاړو. تر بلې وې مو زه احمد شیبر په خدای سپارم. ښه ډیر شي.
نور جہان پکار ندی زما دزڑ پروسلا دملنگ مینا سوشکارا ستا خبری شایستی تچی پناز را تکوی ہم ٹپائے ہم غزل سنگا پناز دیو خلدل شایسته شایسته زوانی لکه ده مینه شایری پانز کال عمر کهو سنگ پر زانه ده ارغو ده زوانی ورزی وش پی پای انتظار که تیری سوی چه ده زوانی تصویر را کشیر ده دشایست نشی را پریش ده غمیو تل زوما میلما ستا ده یاری کما پایدا سپیر لاسون را گوتی سری گرانو لزر بلو هستی دیل خوش آلمی زرگی دی چی را سرا میخفر لالی دی ننی کول دی رازی مسافر یار به جرمنی نباران ستانا جلی ایسی بانی کمی نری تصویر کردم فرزر پجرا سمور تزا نمش پدا تنهایی ده ده جانان گرانا جدایی ده ستاغمون امیل مانا قربان دی خرومی لدزر هره دل دیرا تگرانا چاته وایم جانانا زمي سوال زوار شوندان چنن جواب راکي جانان په خپل مطلب پورا کوي چې جوړو مال نن راځي ستا پلاس کسر بنگړي جوړو ما ټول اتوړي ستا ټکان څو د کوزه فرمای خاوري واړوي دسمه ستا وړي د